حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. سره له دې چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې بهیر دا مهال په ټپه درېدلی، خو یو شمېر ښځینه فعالانې د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د ښځو له کمې ونډې او د سولې په مخکینیو څلور اړخیزو ناستو کې د دوی له نه ګډونه ناراضه دي. ښځینه فعالانې همداراز د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د موجوده بهیر په اړه انتقاد لري او وایي چې میرمنې له دغه بهیر لرې ساتل سوي او جزئیات یې نه ورسره شریکېږي. حسینه صافی چې د میرمنو د شبکې رئیسه ده وایي که چیرې د سولې په بهیر کې د دوی ګډون ته پام وسي، نو دوی به هم د خپلو غوښتنو د مطرح کولو فرصت ولري او هم به د اساسي قانون له مخې د دوی حقوق تضمین سي. پر دې او د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون پر اهمیت ما قسیم سلیمان له میرمن صافی سره مرکه کړې ده.
ډېره زیاته مننه کوم میرمن صافی چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې فکر کوي واقعا دا د سولې په پروسه کې د ښځو نه ګډون څومره ستاسو لپاره د اندېښنې وړ دی، او آیا ستاسو په نظر حکومت کافي پاملرنه نه کوي دې برخې ته، او که څنګه ستاسو برداشت څه دی د اوسني وضعیت څخه؟
د اوسنی وضعیت څخه تر څو پورې چې موږ فکر کوو چې که چیرته موږ خپله اوسېږو، نور موږ خپله کولای شو چې خپل هغه مشکلات، هغه خنډونه چې زموږ په لاره کې دي، او هغه لاسته راوړنې چې موږ په گذشته کلونو کې په تقریبا لس یا زیاتر د لس مخکې کلونه لرل، موږ هغه وساتو. نو زموږ دغه یو ډېر غټه اندېښنه ده چې او دلیل یې چې موږ ډېر دادخایي کوو. موږ غواړو چې د ښځو ونډه ډېر پرمانا وي، موږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دیو هم کولای شي چې د صلح په پروسه کې یو فعال غړی شي. نو زموږ دغه اندېښنه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسه کې واقعا تاسو اندېښنه لرئ چې ممکن د ښځو پر لاسته راوړنو یا پر حقونو باندې به معامله وسي، او که څنګه ستاسو مشخص اندېښنه څه ده؟
اوسنۍ فرض مثال موږ لرو دغه لس نفره چې په دې کې ګیلانی صاحب ریاست کوي او خور سرابي د معاون په صفت ده. تاسو فکر وکړئ شپږ نفر معاونینو کې یو نفر معاون کافي نه دی ښځه.
یعنی په دې حساب باندې تاسو د سولې د شورا د ترکیب څخه راضي یاست دا چې حداقل یو میرمن د رهبری په هیئت؟
زه به داسې ونه وایم چې زه راضي نه یم، ولې چې هغه ښځه چې هلته معرفي شوی دی مونږ پیژنو. هغه ښځه مخکې والی و د بامیان، د ښځو یو فعاله عضوه ده، غړی دی. مونږ سره مونږ ټول د ټولو مشکلات پروسه کې وقتاً فوقتاً شامل و، مګر مونږ به ډېر رضایت لرل که چېرې ته زمونږ تعداد زمونږ د اساسي قانون د فیصدی په اساس وای.
یو مسله چې د اوریدونکو په ذهن کې راګرځي، تل دا مسله مطرح شوې ده، د ښځو د فعالې په توګه کراتو وایس مشخصا چې میرمنې څومره اهمیت درلودلی سي د دوی ګډون، یعنی څومره ګټور تمامېدلی سي د دوی ګډون کې په دې پروسه کې مجموع کې که داسې مثال ووایم.
زه به درته همدغسې چې تاسو وایئ چې د ښځو یو فعاله په صفت، زه به د یو عادي ښځې په صفت درته ووایم. فکر وکړه ته یو کور کې اوسېږې، او په دې کور کې د کور هغه اصلي فاکتور یا غړی چې ستا مشکلات درته حل کوي هغه یوه ښځه ده، او ته هغه ښځه هېڅ په جریان کې نه پرېږدې. مثلا ښځه فکر کوي چې د دې دواړو وړو یا د دې دواړو زامنو ترمنځ دغه شخړ چې پیدا شوی دی، د دې رای حل به دا وي چې ته دواړه کښېنه او دوی سره خبرې کوي. مګر ته به داسې فکر وکړي چې زه به دا دواړه زامن یا دواړه هلکان ووهم او دا به حل شي. نو دغه ورکوټې مثال ته ویسه خپل ټولنه کې وګوره. ښځه بدون د شک نه یو ډېر اهم ونډه لري. که چیرته که تاسو وګورئ هغه فامیلونو کې، هغه کورنۍ کې چې د دیو میندې، د دیو خویندې، د دیو ښځې فعالې ونډې لري، هغه کامیاب کورنۍ دي. ته دغه کورنۍ پرېږده په مملکت کې. که چیرته ته خور ته د مور ته د فعاله ونډه او پر مانا ونډه ورکړې، نو بدون د شک زموږ ټولنه به انشاءالله سول. بدون د دې نه چون تاسو ویلې چې د یو مدني فعال ښځې دا ما یو عادي تحلیل وکړو، مګر بیا هم زه په هغه شی چې مې مخکې ویل چې هغه کسان چې ظرفیت لري، هغه کسان چې تخصص لري، چون بیرته موږ باید تحلیل کو به تمو خپل جغرافیوي موقعیت ته وګورو چې مونږ سره کم کولای شو سر د دې ټولو چالشونو نه هم خپل یو فعال ونډه ولرو. نو پاغي کې یو پوهه خزه یو څوک چې پویږي دغه تحلیل یا دغه مقایسه کولای شي چې دغه کورنۍ مې په سره کم مثلا کلی کې پروت دی دغې په اساس خپل تصمیم ونیسي.
یو بله مسله چې تاسو یاد کړه هغه دا ده چې ښځو پوره ونډه نه درلودلې همیشه د سکولي په مذاکراتو کې، ولې که راسو تقریبا په دې غیر رسمي مذاکرات کې چې څو ځلې د پګواښ مسې د خواجو ولسوالۍ تقریبا ځینې مېرمنې وې پېژندل شوې مېرمنې د پارلمان څخه او ځینې فعالانې چې دوی ګډون درلود، نو موجود هغه تاسو تشویش لرئ؟
زه د دې غیر رسمي برنامو نه هم خبر یم او پس برنامو کې ما خپل هم اشتراک کړی دی په دې غیر رسمي برنامو کې. زه فکر کوم چې اول دا یو لاسته راوړنه ده چې په اول ځل باندې یو څو نفر ښځې مشخص زی او خپل هغه اندېښنې او چالشونه چې دیو فکر کوي چې په افغانستان کې دیو ته به آینده کې لري دا یو ډیر ښه فرصت و مونږ خپل خبرې وکړي، مونږ خپل هغه همدغه اندېښنې چې مونږ اوس تاسو ته په رسمي توګه باندې د کامرو مخې ته وایو هغوی ته مونږ وړاندې کړو او مونږ هلته پوښتنې وکړي چې مثلا مونږ دغه څوارلس کالو کې زموږ که چیرته مونږ څوارلس کاله مخکې تقریبا مثال په توګه زه وایم که مونږ درې سوه معلمین لرل مونږ اوس درې زره معلمین لرو، که چیرته مونږ سل ډاکتران لرل مونږ اوس زر ډاکتران لرو، که چیرته مونږ هغسې ښځې لرل چې دیو په زړه کې هیره و چې دیو کله وزیر نشي کېدلی دیو کله معین نشي کېدلی، مګر نن دیو په دې ولاړ دی چې دیو یو ښه فعال او ښه تخنیکي او ښه قوي او ښه کامیاب وزیر کېدلی شي. نور مونږ زمونږ اندېښنه دا ده چې آیا تاسو به مونږ د وزیر په توګه قبلوئ؟ افغانستان یو ډیر غریب مملکت دی، مونږ باید په دې خبره پوه شو چې مونږ نشو کولای چې په خپل ځان په خپل په پښو ودرېږو او مونږ خپل ژوند مخې ته وویو. مونږ ضرورت لرو نړیوالې ټولنې ته، او نړیواله ټولنه هغه وخت کې مونږ سره کومک کوي چې مونږ د هغوی په تعهداتو کې هغوی سره ودرېږو. څرنګه چې ما وویلي چې د امنیت د قطعنامې 1315 افغانستان تعهد کړی دی، په هغې کې به څه شی؟ په هغې کې دغه دی چې ښځو ته باید په تصمیم ګیري سطوح کې مونږ ونډه ورکړو. نو د دغې په اساس مونږ باید دیو ته ونډې ورکړو. دغه زموږ وړاندیزونه وو چې مونږ
ډېره زیاته مننه کوم.
مننه ستاسو.